دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی بعد د 10 ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانم پاموکړې د 10 ساعت خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه پر ورځ د ترکیه حکومت د هغې ژمنې ارکلای کړي چې د غیواد به د افغانستان څخه د بارانۍ ځواکونو د وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتي د امریکا او د ترکیه ترمنځ د غنیوي موافقه کولای سي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر غولو کې عمده رول ولري د امریکا د جو بایدن حکومت او د ترکیه اړیکې په تیرو 15 میاشتو کې سړې سوي دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ویل چې شاغلی اردگان د دوشنبه پر ورځ په بروکسلز کې د جمهور رئیس بایدن سره د ملاقات پر مهال د کابل او ډګر د امنیت ساتلو په اړه مفصل بحث کړی وو شاغلی سلوان زیاته کړه چې دواړو جمهور رئیسان په دې کانیسول چې دوی به په ګډه کار سره کوي دا عملي کړي د دې مخکې شاغلی اردگان په دې برخه کې د پاکستان د رول یادونه هم کړې وه او ویلي وو چې موږ سره به پاکستان او هنګری هم په افغانستان کې وي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د هوایی ډګر د امنیت په ساتنه کې د یو شمیر نورو هیوادونو د رول په اړه د ترکیې د ولسمشر د څرګندونو په تړاو ناسم راپورونه ورکړل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دوه ورځې وړاندې وویل د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که ترکیه د کابل د نړیوال هوایی ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت اخلي نو له پاکستان او هنګری څخه هم غواړي چې پکې ونډه واخلي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عبیر او تفسیر شوی دی
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د روسیې سفیر اناتولی انتوف راتلونکي اونۍ بیرته په واشنگتن کې خپل دنده پیلوي د رویټرز خبري اژانس د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور پر اساس لیکي چې د روسیې د بارنو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې اناتولی انتوف چې په موقتی توګه د مارش نومې سیاسي هیواد ته راغوښتل شوی وو راتلونکي ونی به بیرته په متحده ایالاتونو کې خپل دنده پیل کړي د روسیې د بارنو چارو وزارت د غیلان په داسې حال کې کوي چې د چهارشنبه پر ورځ یعنی د جون په 14مه په ژنیو کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو په خپل درې ساعته غونډه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو سفیران بیرته خپل دندې پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې کرملن پرون د پنځشنبه پر ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ غونډه مثبته ګڼلې او د دې غونډې ګډه اعلامیه استایلې چې پکښې د اټومي جګړې د مخنیوي په ضرورت ټینګار شوی دی دواړو خواوو موافقه کړې چې دواړو هیوادونو سفیران به بیرته خپلو دندو ته دوام ورکړي د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې اسرائیلو د پنځشنبه او د جمعې په سهار د حماس تر کنټرول لاندې غزې باندې ورسته لاغه هوایي بریدونه جاری ساتلي چې فلسطینی سختریزو د دې هیواد په جنوب د وور بالونه وتوغول د بریدونه په داسې حال کې کیږي چې تیره میاشت د فلسطینی یاغیانو له لوري په اسرائیلو باندې د راکټي بریدونو په غچ کې د اسرائیل د هوایي ځواک الوتکو یوولس پرله پسې ورځې په غزې بریدونه وکړل چې بیا وروسته ور بند وسو په هغو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي وو د فلسطین په سیمه کې د اژانس فرانس پریس خبريال هم راپور ورکړی چې درنې چاودنې اوریدلې دي د اسرائیلو پوز ویل دي چې د غزې شهر په جنوب او خان یونس کې هدف پنه شکړې دي د هوایي بریدونو سمدستي ورسته د حماس وسلوالو د اسرائیلو پر خوا د درنو وسلو ډزې کړې دي په غزې باندې د اسرائیلي پوځي الوتکو بریدونه د نفتالی بنټ په مشرۍ د اسرائیل د نوي ائتلافي حکومت درامسته کېدو ورسته لمړني دي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بنند جمعې په ورځ د میانمار د پوځي واکمن حکومت د غندنې لپاره په یو پریکړلیک رائے واچوي ډیپلوماټان ویل دي چې عمومي اسمبلی به په غړو هیوادونو ژغ وکړي چې د غیواته د وسلو د لېږدلو مخنیوي وکړي د رائے چونه به په هغه ورځ موسی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د میانمار د وضعیت په اړه یو غیر رسمي بحث کوي د فروری له لومړۍ نیټې راځي چې کله پوز کودتا وکړه او د ملکی حکومت مشره آنګ سانګ سوچی لری کړه پوز له وسلوالو کومیډل سره هم د نیمه شخړو سره مخامخ دي د غراس په دې موده کې لښته لږه د کودتا زد و 150 اعتراض کوونکي وژل سي بي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ هغه فرمان لاسلیک کړ او د قانون برخه وګرځوله چې د جون 19 نیټه د مریانو د ازادۍ ورځ وګرځول سو د جمهور رئیس بایدن د توشه کولو ورسته وسبه په متحده ایالاتو کې هر کال د جون 19 نیټه دولتي رخصتي وي دا متحده ایالاتو سنا مجلس د سه‌شنبه پر ورځ د رایو په اتفاق دغه دولتي رخصتۍ را مست کول تصویب کړل او د امریکا د کانګرس استازو خونی د چهارشنبه پر ورځ په 415 موافقو او 14 مخالفو رایو د قانون ومنه او جمهور رئیس جو بایدن ته د لاسلیک لپاره واستوه. د 1918 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د کورنۍ جګړې په دریم کال د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ابراهام لینکن د مریانو د ازادۍ اعلامیه لاسلیک کړه چې په کښې د 1918 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د ټولو مریانو د ازادېدو حکم سوی دی. د 1903 کال راهیسې چې د مارټن لوتر کینګ ورځ دولتي رخصتۍ اعلان کړه، دا به لومړی ځل وي چې یو بله ورځ هم د 10 ورځو دولتي رخصتیو په ډله کې ورزیاتېږي. او په بوتسوانا کې یوه ټوټه تازه استخراج سوی الماس چې 1098 کرات یا 220 ګرامه وزن لري، شاید نړۍ دریم ستر الماس وي. دغه الماس دوې اونۍ وروسته له هغه چې د بوتسوانا شرکت په واسطه د ځمکې له تل نه راویستل سو، د دې شرکت د سرپرستی رئیس لینډ آرمسترانګ لخوا د دغه هیواد جمهوریس موګستي میسیسی ته د نندارې دپاره وړاندې سو. د نړۍ دوهم ستر الماس په همدې افریقایي هیواد کې په 2015 کال کې راویستل سوی و او وزن یې 222 ګرامه څخه لږ زیات و. د نړۍ تر ټولو ستر الماس چې وزن یې 621 ګرام دی، په 1905 کال کې په جنوبي افریقا کې له ځمکې څخه راویستل سوی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا جاغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د جنګي جرمونو په توګه د یو لړ ظالمانه بریدونو عاملین د عدالت میستر کش کړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم وایي چې د جګړې قربانیانو ته باید عدالت ورسیږي. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په راپورټ کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې د جنګي جرمونو په توګه د یو لړ ظالمانه بریدونو عاملین چې په کابو یوه اونۍ کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژلي دي، د عدالت میز ته راکش کړي. دغه سازمان په ننګرهار کې په واکسیناتورانو، په بغلان کې په مین پاکانو او د کابل په لویدیځ کې په ملکي اهدافو باندې وروستیو بریدونو ته اشاره کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې غړي سمیرا حمیدي ویلي چې په افغانستان کې د ملکیانو وژنه د پیښه عاملینو ته له هیڅ ډول سزا ورکولو پرته دوام لري. اغلی حمیدي ټینګار کړی
د افغانستان چارواکي باید د دغو بریدونو او په ملکیانو باندې د ټولو بریدونو په اړه د خپلواکو او اغیزمنو تحقیقاتو په پیلولو سره له سزا څخه د معافیت دغې لړۍ ته د پای ټکی کیږدي او عاملین یې د عدالت میز ته راکش کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب او بشر دوستانه نړیوالو قوانینو ته د درناوي لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس په قطر کې د سولې خبرو له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکي، د مرستو رسوونکي، د بشري حقونو فعالان او خبریالان تر هدفي بریدونو لاندې راغلي دي. دغه سازمان ویلي چې د قتل له یوې قضیې پرته د نورو قضیو په تړاو هیڅ تحقیقات نه دي شوي او یو کس هم محاکمه شوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان په زده کوونکو، روغتیایي کارکوونکو، مرستې رسوونکو او ملکیانو باندې قصدي بریدونه جنګي جنایت بللی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې په ننګرهار کې د پولیو په واکسیناتورانو باندې د تیرې سې شنبې په ورځ برید ته په اشاره ویلي چې پر روغتیایي کارکوونکو باندې د دا ډول بریدونو زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسیون ویاند ذبی الله فرهنګ هم په دې اړه وویل
پر عاملین د تاوتریخوالی د جګلی جرمونو عاملین باید عدالت ته معرفی سي، پر دوی عدالت باید تامین سي او د قربانیانو کورنۍ هم باید پر عدالت یا عدالت ته لاسرسی ولري.
په افغانستان کې د ملکیانو د هدفي وژنې او مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو د معلوماتو په اساس یوازې په مې میاشت کې د 109 ماشومانو په ګډون 280 ملکیان د نامنیو په پیښو کې وژل شوي او 640 نور ټپیان سوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرون اوري. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو استولو ته دوام ورکوي، په سیمه کې د امریکا مرکزی قومندانۍ مشر وایي چې په تهرګرو ډلو باندې د فشار ساتلو لپاره د ناټو د متحدینو سره مرسته ضروری ده. د مرستې د مدیترانې په سمندر کې د انګلستان د نیمې بیړۍ چې جنګي الوتکې انتقالوي پر رسیدو سره پیل سوي دي. په ورته وخت کې جنرال مکنزی ویلي چې د روسیې څخه د سپوږمکۍ د پرمختللي سیستم اخیستو ته د ایران لیوالتیا په ځانګړې توګه په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته د اندېښنې وړ نه ده. نور حال زموږ د همکاري ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
د بریتانیې نوې سمندري بیړۍ د ملکې الیزابت الوتکو وړونکي سمندري بیړۍ ده چې د لومړي ځل لپاره د مدیترانې بحر په اوږدو کې د نړۍ سفر کوي. د امریکا غږ همکاران د متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي جنرال فرانک مکنزی سره د بریتانیې په تر ټولو لویه سمندري کښتۍ کې سپاره دي. د منځنی ختیځ قومندانۍ مشر د سیمې لپاره د دې نوي متحد ځواک هرکلی کوي.
دا بیړۍ به ممکن پر راتلونکو څو ورځو کې له موږ سره د هغې نظامي پوستې او آی آر په عملیاتو کې مرسته وکړي چې په عراق او سوریه کې د داعش خلاف عملیات کوي. موږ به خامخا په داسې شرایطو کې د دوی د ګډون هرکلی وکړو، البته که د دوی لپاره امکان ولري.
زرګونه مایل لري په منځنی ختیځ کې د متحده ایالاتو یوازنی الوتکه وړونکي بیړۍ متحده ایالاتو ته هوایی ملاتړ چمتو کوي، هغه هم په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه خپل ټول تاسیسات او خلک وباسي. په دې توګه د ملکه الیزابت اچ ام اس د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه ګړندې کوي او له مدیترانې بهیرې څخه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر اهدافو بریدونه کوي.
Over the coming days, we will be able to know the situation in the situation that we will be able to do in the situation that we will be able
to do. بریتانوی جګړن جیمز بلکمور د سمندري جګړې ډلې د هوایي ځواک قومندان دی.
هو، موږ F-15A لرو چې تاسو اوس زموږ شاته لیدلی شئ. دا لس جنګي الوتکې د متحده ایالاتو دي او اته د بریتانیا دي.
بریتانیوی او امریکایی F-15G-2 په نړۍ کې تر ټولو عصري لوی پنځم نسل جنگی هوایی الوتکې ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالات سمندري پیلوټان باید د بریتانیوی بیړیو ډیزاین ته پکتو نوي تخنیکونه زده کړي.
اوس په نوي سیستم کې تقریبا 200 مایل په یو ساعت کې سرعت لري، نو په خوا چې د 300 کیلومترو سفر په یو ساعت کې ترسره کېدو، اوس په 55 ثانیو کې ترسره کیږي. دا په زړه پورې ده.
د ملکه الیزابت بیړۍ د شپږو نورو بریتانیایي ګړندیو بیړیو او یو د سمندر لاندې بیړۍ رهبري کوي چې د مدیترانې ژورو نیلي اوبو کې په حرکت دي.
نړۍ متحرک ځای دی، نو هر چیرته چې موږ د تللو اړتیا ولرو هلته په چټکۍ سره رسیدلی شو.
لدی ځای کوین الیزابت یا د ملکه الیزابت بیړۍ به د منځنی ختیځ د اوبو لاري د سویلي چین بهیرې ته ځي. هلته به د لویدیز ځواک دا پراخه ننداره ډیر ژر د چینایي کښتیو لخوا وازمویل شي چې د دوی راتګ ته لا دمخه په انتظار دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او د کورونا په وبا د مړو سو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دغه ناروغي د مړو سو شمیر له رسمي شمیرنې څخه زیات دی. د بلې خوا پاکستان د عامې روغتیا وزارت سره د ګاز د 1500 ډبو او نورو روغتیایي موادو مرسته کړې ده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه رپورت لري.
د عامې روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د تازه 2312 پیښو د ثبت خبر ورکړي او ویلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ له سلو زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایند عثمان طاهري وایي چې په تیره یوه شپه ورځ کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 101 مړه شوي دي.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 692 مشکوک کسان د کرونا لپاره په ټول افغانستان کې په دولتي او خصوصي لابراتوار
ښارونو کې ماینه شوی چې له دې شمیرې 2314 کسانو ماینه مثبت ختلې دي چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمیر 98,340 ته رسیدلې دي. همداشان په دې موده کې 310 تنه له دغې ناروغۍ ښه شوي او متاسفانه 101 ناروغان په کرونا مړه شوي دي.
په افغانستان کې نږدې 14 میاشتې دمخه د کرونا وایرس وبا د خبرېدو راهیسې په تېره یوه شپه ورځ کې د کرونا وایرس سب شوي پیښې او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو شمیر تر ټولو زیات شمیر دی چې تر اوسه دغه وزارت ثبت کړی دی. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې پر کرونا د اخته شوو او پر دغې ناروغۍ د مړه شوو شمیر د دغه شمیر څخه هم زیات دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر شفیق امیرزاده وایي چې کوم شمیر چې دغه وزارت لخوا اعلانېږي په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او د مړه شمیر لاغه شمیر څخه ډېر زیات
دی. تنها ارقامی است که راجستر میشه.
دا یوازې هغه شمیرنه دي چې ثبت کیږي. د هغه سیستم لارې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا روغتیایي مرکزونو ته په مرکز او ولایتونو کې برابر شوی دي، خو هغه شمیر پیښې چې نه ثبت او نه راجستر کیږي او یا هم هغه ناروغان چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي پکې شامل نه دي، چې شاید کرونا وایرس د پیښو او پر دغې ناروغۍ د مړو شمیر په کراتو کراتو زیات وسی
بالاتر باشه.
ډاکټر امیرزاده چې کابل کې د پنځمې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې هر ورځ د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو له لارې لیدل کیږي چې په څومره شمېر خلک د کرونا وایرس له ناروغۍ او د دغې ناروغۍ د علایمو څخه شکایتونه لري او په کوم شمېر ورڅخه مري.
متاسفانه موج سوم کرونا
د کرونا دریمه څپه دا ځل ډیره شدیده او په وخیمه بڼه راڅرګنده شوې ده او زموږ زیات شمېر هیوادوال په دغه وایرس اخته شوي دي چې په روغتیایي سیستم یې یو غټ بار اچ
ولیدای
استو مسیحی وارد کرده. ډاکټر امیرزاده ویل چې د افغانستان روغتي سیستم په تیر یو کال کې د کرونا وبا سره د مبارزه لپاره چمتووالی نیولې، خو هغه زیاته کړه چې په روغتونونو کې زیاتی تقاضا لامله کوم خدمتونه چې ناروغان ته وړاندې کیږي خلک ترې خوشاله نه دي او علت یې د ډاکټر امیرزاده په وینا حکومت سره د امکاناتو محدودیت دی. هغه یو ډیره لویه ستونزه په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه یاده کړه او ویل چې د عامې روغتیا وزارت د هڅو سره سره په یو شمېر روغتونونو کې لا هم دا ستونزه شته دی. افغانستان کې د تیرو دریمه شورا یې د کرونا وایرس دریمه څپه خبره شوې چې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو د وینا له مخې اوس هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د دریمې څپې د خپرېدو وروسته په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په روغتونونو کې د اکسیجن د ستونزې پرته د بستر او نورو امکاناتو د ستونزې سره دا وزارت نه دی مخ. په ورته وخت کې پاکستان افغانستان سره د اکسیجن د 1500 ډبو او نورو روغتیایي موادو مرسته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د طبي مرستې څخه مننه کړې او ویلې دي چې دا مرسته به د پنجشنبې په ورځ کابل ته راورسیږي. د دې دمخه د منځنۍ اسیا دوه هیوادو ازبکستان او تاجکستان او ایران هم افغانستان سره د اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي.
تاسیز مر سهارانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوري. قدرمن اوریدونکو، د عامه افکارو د معلومولو یو سرویشي چې د استرالیا خلک د چین د حکومت د ارادو په باب ډیر زیات شکمن دي، خو له خپل حکومت څخه غواړي چې شی او حسینه اړیکې ورسره وساتي. له سیدنی څخه د خبریال فیل مرسر د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
دا تازه سروې چې د سیدنی د ټکنالوژۍ د پوهنتون څېړونکو سکه سرته رسولې ده وایي چې د استرالیا خلک د چین د مخ په زیاتېدونکي نظامي طاقت او د سیمې له هیوادونو سره له زور ازماینه تنګ شوي دي، خو په عین وخت کې هغوی نه غواړي چې د چین سره د استرالیا اړیکې لا زیاتې ترنګلې او خرابې شي او د خلکو یو غوڅ اکثریت یې د رغولو ملاتړ کوي. استرالیان په سیمه کې د چین د حکومت د پالیسیو په اړه بدګمانه دي او ژورې اندېښنې لري. د سیډنی د ټکنالوژۍ د پوهنتون یا یو ټی ایس دا سروې په داسې حال کې بشپړه شوه چې د استرالیا او چین ترمنځ د سوداګرۍ او امنیت په سر د اختلافاتو له امله تشنج او کړکېچ اوس د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی. چین اوس هم په سیمه کې د استرالیا تر ټولو غټ تجارتي شریک او انډیوال دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1996 لمریز کال لاهیسې په مسلسله توګه سیاسي کړکېچ روان دی او ستونزې او مشکلات ترمنځ زیات شوي دي. د دې سروې نه دا واقعیت هم څرګندېږي چې د استرالیا او چین اړیکې څومره مغلقې او پیچلې دي. یو شپېته په سلو کې خلک له چین سره د پیاوړو اړیکو د ساتلو ملاتړ کوي، خو په عین وخت کې د همدغو خلکو غوڅ اکثریت د چین د حکومت پر مشرانو باندې بې اعتباره دي. او شپېته فصلو کې استرالیایانو ویلي دي چې وړم کال د کورونا د کوینس اوبای ویروس لخپرې دوه وروسته د چین په اړه د دوی نظر واوخت. د سیډنی د ټیکنالوژۍ د پوهنتون یا یو ټی ایس څېړونکې میرمن ایلینا کالنسن په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل، په داسې حال کې چې آسترالیایان په څرګنده او واضح توګه په فوق العاده ډول له چین سره د اړیکو د خرابېدو او په سیمه کې د چین لخوا نور هیوادونو ته د خپل طاقت او زور له ښودلو نه پریشانه شوي دي، خو سره له دې هم نه غواړي چې د آسترالیا حکومت دې ورسره له ښو اړیکو نه ډډه وکړي. د خلکو اکثریت د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو پړه پر یوې خوا نه اچوي او اتیا په سلو کې خلک وای چې د خو او حسنه اړیکو ساتل هم د چین او هم د استرالیا د حکومت ذمہواری ده. د استرالیا او چین ترمنځ اړیکې د مختلفو سیاسي لانجو او د خارجي پالیسۍ په برخه کې د اختلافاتو له امله خراب شوې. همدارات د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین د نظامی قوت د پراختیا او په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ له طرفدارانو سره د چین د امنیتی چارواکو د ناروا سلوک په وجه د دواړو هیوادونو اړیکې ټکنای شوې او همدای دوه مهم عوامل ګڼل کیږي. د استرالیا په کورنۍ چارو کې د چین لاسوهنی او د سایبری حملو په وسیله د هغه هیواد د نظامی او اقتصادي رازونو دراجه مکول هڅې دوه نورې مهم موضوعګانې دي چې د استرالیا حکومت یې له بیجنګ نه بیزاره کړی دی. د استرالیا حکومت وړم کال جی 5 د شبکې سره د چین د ټکنالوژۍ د غټ شرکت واوی د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او همې د کوینونس د ویروس د جړې د معلومولو په منظور د آزادو او مستقلو تحقیقاتو وختنه وکړه. فکر کیږي چې دا ویروس په 1498 مریض کال کې اوهان د ولایت د څارویو د پلورلو په یو مارکیټ کې خپور شوی و. د استرالیا د حکومت د غوښتنې بیجنګ سخت په غوسه کړ. دا غوښتنه یې داسې تعبیر کړله چې اصلا غواړي چې د ویروس د خپرېدو پړه او ملامتیا د بیجنګ په غاړه واچوي. د یو ټی ایس د ټکنالوژۍ د پوهنتون د دې تازه سروې په اساس اویا په سلو کې آسترالیایان د آسترالیا د حکومت د غوښتنې ملاتړ کوي او حق په جانب یې ګڼي. بیجنګ په ځواب کې د آسترالیا د فارمي تولیداتو په وارداتو باندې بندیز ولګاو او د آسترالیا د حکومت چارواکي د پاراونو په سوالو تورن کړل. د سیډنی د ټکنالوژۍ د پوهنتون دا سروې چې په اپریل او مارچ کې سر ته رسیدلې له 2000 آسترالیایانو نه پوښتنه شوې وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. په خوست کې یو کورنۍ چې نارینه سرپرست نه لري له حکومت او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې له اقتصادي مشکلاتو څخه د خلاصون په خاطر ورسره لازم مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په دې رپورت کې واوري.
حيات بيبي د خوست د اسماعيل خيل او مندزې ولسوالۍ د دوه سرکا سیمې اوسیدونکې ده چې د خپل اتاکا سيزي کورنۍ سرپرستي پر غاړه لري او له خپل اقتصادي مشکلاتو شکایت کوي. هغې خپل یوازینی زوی چې په ډېرو خواریو یې لوی کړی و خپل شخصي کاروبار یې کاوه شاوخوا دوه کاله مخکې ناپېژاندو وسله والو وژلی. له هغه نه درې ماشومان او یوه میرمن ورپاتې دي. شاوخوا 55 کلنه حیات بیبی وای چې د حکومت په مرسته د خپل زوی د قاتلینو په منډلو پسې ډېرې هڅې وکړې خو زیاتوي کومه نتیجه په لاس واره نغله. دا وای چې کورنۍ اوس د خپل یوازینی 15 کلن لمسی په تمه ناسته ده چې لوی بشي او د کورنۍ سرپرستی به پر غاړه واخلي. هغه زیاتوي چې لمسی او د هغه دوی کوچنۍ خویندې د خپل پلار په مړینې نه دی خبر. دا بے وزلہ کورنۍ زیاتوی دی یو شمیر حکومتی ادارو دروازې ټکولی خو یو خیریه بنسټ پرته چې پروژه کې د اوړو مرسته ورسره کړې بل هیڅ نه دی ترلاسه کړې. دا له حکومت خیریه بنسټونه او بډای خلکو غوښتنه لري چې د ماشومانو د لویولو او د روښانه راتلونکي لپاره د هغوی د زده کړو په برخه کې ورسره لازم لاسنیوی وکړي.
رب میرای په خدای چې چې دای لور دای مرغ ورځ نه ویل دی یا مې سار ګرځي یا مې سرات خوږیږي یا وړ کې دل کړه تپې شي دا غنه دا مصر په کارای ورځ سره شي په دانه لګ دیو یا یو شي تا تخته یا بل شي تا تخته چې 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 کوم راسته وکی مو سار په سر کوم منالي خیرختی وکړه کای غلی وکړه کای ګوډی چی وکړه چې چې شي وکړه مو یو نه چې کابل لارګای شي مو به مته په سی ګټه وکی یو سړی ګټه نه راځي خدای مهربان دی خدای دې پلو شي خدای
په ټوله کې په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر مخ پر ډېرې دوده چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې نارینه سرپرستان له لاسه ورکړي او یا له لاسه ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د افریقا د ښکار لپاره خاص استازی جیفری فلیټمن مصر، اریتریا، سودان او ایتوپیا ته خپل لومړی سفر په دې تازه وخت کې بشپړ کړی دی. پیغام یې دا و چې امریکا ژمنه کړې ده د سمایزو ستونزو غمخوري او د افریقا د ښکار د سوکالۍ او باثباتۍ ملاتړ کوي چې پکې د دوی اتباع په خپلو حکومتونو کې آواز ولري. لومړی، امریکا په دې عقیده ده یو خپلواکه او متحده ایتوپیا د دې نظر بشپړ کوونکې ده. بیا هم په دې باره کې ژورې اندېښنې شته. په ټول هیواد کې سیاسي او قومي اختلافات شته. په تیګری کې عام قتل سرته رسول شوی دی او د بشري استقرار اندازه د منلو وړ نه ده. امریکا به د خپلو بین المللي انډوالانو او متحدینو سره په ګډه کار وکړي چې اوربند وکړي او دغه بې رحمه جنجال ته خاتمه ورکړي، د ژوند د ژغورلو مرسته برابره کړي چې عاجل ضرورت ورته دی او د هغه چا سره به حساب کتاب وشي چې د بشري حقوقو د سرغړونو او تاوتریخوالي مسؤل وي. په تیګری کې ستونده د ملي جنجالونو د یوې پراخې بڼې علامه هم ده چې له معنا نه ډک اصلاحات غواړي، په داسې حال کې چې خاص استازی فلیټمن د ایتوپیا د صدر اعظم آبی او نورو مشرانو سره خبرې وکړې د دغو چلنجونو د داسې کوشش له لارې غم خوړلی شي چې د ټولو ایتوپیایانو د بشري او سیاسي حقوقو لپاره په احترام ولاړ ملي موافقه وشي چې په دې کې آزاد او عادلانه انتخابات شامل دي. په ایتوپیا کې د اریتریا د قواو حضور د دغو هدفونو په خلاف دی. په اسمارا کې خاص استازی فلیټمن د جمهور رئیس عیسی اف ورکی سره په دې خبره ټینګار وکړ ضرور ده چې سمدستي د ایتوپیا نه د اریتریا عسکر وویستل شي. په سودان کې سیاسي انتقال په یو نسل کې یو ځل یو فرصت دی چې د سیمې لپاره دا د یو مثال په حیث کېدای شي. په داسې حال کې چې خاص استازی فلیټمن د سودان په مشرتابه باندې ټینګار وکړ امریکا به دیموکراسۍ ته د دغه هیواد د دوامدار انتقال ملاتړ وکړي چې د بې ثباته کېدو د یوې قوې په حیث د درو لسیزو نه وروسته د یو با مسؤله اکټر په حیث سودان ادا کولی شي. امریکا دا ژمنه هم کړې ده چې د ایتوپیا د رنسانس په نامه د ستر بند په سر د جنجال او د نورو جنجالونو په حلولو کې مرسته کوي، ځکه نو دوی له انقلاب نه راپه دې خوا کم شوه پرمختګ ته تاوان نه رسوي. خاص استازی فلیټمن په اډیس ابابا، قاهره او خرطوم کې د مشرانو سره خبرې وکړې. مصر او سودان د اوبو د امنیت او د بند د حفاظت او همدغه راز د ایتوپیا د برېښنا د پرمختګ د ضرورت په باره کې اندېښمن دي. دغه موضوعات باید د افریقایي اتحادیې د مشرۍ لاندې د شاملو فوو ترمنځ د خبرو له لارې حل شي. امریکا ژمنه کړې ده چې د افریقا ښکار ته سوله او پخلاتوب راوړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
Thank you.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.